رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافی سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د ماشام 9 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ورځې 12:30 بجې کېږي. تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په ورسا کې خپل سفر یو ورځ لند کړ، سبا واشنگتن ته راځي. شمالي کوریا د تحت البحرین بالستیک توغندۍ وشتلې ده او امریکا دوه روسی ډیپلوماټان د امریکا نه ایستلې دي.
قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د رپورټونو ترڅنګ د شیندلو مرغلرو پروګرام هم اوریدلی سي. خو اوس په پوره خبرونه زیبا خادم تاسو وړاندې کوي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په قندهار کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې درې ماشومان وژل شوي دي او شپږ تنه نور چې درې ښځې او درې سړي دي زخمي شوي دي. د قندهار د ولایت د پولیسو نطاق زیاد دورانی د امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې دا تایید کړ چې نن سهار شاوخوا 11 بجې درې ماشومان او درې ښځې او درې سړي هغه وخت ټپي شول چې د هغوی د سپرلۍ زرنج ریکشا د قندهار د ارغستان او سپین بول ډاکټر مینځ په لاره کې د سړک د غاړې په ماین وخوت. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن ماسپخین 2 بجې د کابل ښار د قوای مرکز په سیمه کې په یو دکان کې د غاز د ډبې د چاودنې په پیخه کې دوه ملکی کسان وژل شوي دي او دوه نور زخمي شوي دي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د نطاق مرستیال شاه حسین مرتضوی د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د روشنایی غورزنګ حکومت ته دوه هفته وخت ورکړی دی چې د ترکمنستان نه د سالنګ په لارې د برېښنا د مزو د غزولو پریکړه بدله کړي. نو دای وایي که هدف بامیانو ته د برېښنا رسول وي دا کار د وخته پیل شوی دی. ښاغلی مرتضوی وویل بامیانو ته د برېښنا د رسولو تفاهم لیک څو هفتې مخکې جمهور رئیس په حضور کې لاسلیک شوی دی. د سرطان په میاشت کې به کار حتما پیل شي. که مقصد برېښنا وي دا کار شوی او کابل مسله وي باید څرګنده شي. د پاکستان د سرحدي ایالت مقامات ویلي دي اقدامات شوي دي چې پولیس افغان مهاجر ونه زوروي، مګر ژمنه یې کړې ده چې هغه کسان به ونیسي او د ملک نه به یې وشړي چې په غیر قانوني ډول په پاکستان کې اوسیږي. محلي خلکو په مقاماتو باندې فشارونه زیات کړي دي چې افغانان د اقتصادي او امنیتي اندېښنو له کبله بیرته خپل ملک ته ولیږي. د ټکساس په ایالت کې د ډالاس په کار کې د پولیسو د 15 افسرانو د وژل کېدو نه وروسته جمهور رئیس اوباما چې اوس په پولند کې د ناټو په غونډه کې ګډون کوي سبا د یکشنبې په ورځ خپل سفر یو ورځ لنډوي او بیرته امریکا ته راځي. د دې پریکړې له وجې د ورسا په غونډه کې د جمهور رئیس اوباما په پلانونو کې بدلون نه دی راغلی. نن د شنبې په ورځ د پولند په پایتخت ورسا کې د ناټو د مشرانو په عالي غونډه کې چې دویمه ورځ وه متحدینو داسې الیزلې وکړې او موافقه یې وکړه چې څنګه د روسیې لخوا متوجه ګواښ شن شي چې د ناټو د ختیځ زون هیوادونو ته متوجه دی. د سپینې ماڼۍ نطاق جاش ارنست نن د شنبې په ورځ د بیانیې په ترڅ کې ویلي دي چې جمهور رئیس اوباما د ډالاس ښار د ښاروال بلنه منلې ده چې په راتلونکې هفته کې د ټکساس ایالت د ډالاس ښار ته سفر وکړي. خاغلی ارنست زیاته کړه چې راتلونکو هفته کې به جمهور رئیس هڅه وکړي چې خلک او پولیس سره متحد کړي او مشترک وجوهات پیدا کړي چې د هیواد د عدلي او قضایي سیستم داخل کې تبعیض باندې بحث وشي او پالیسي باندې خبرې اترې وشي. جمهور رئیس اوباما نن د شنبې په ورځ د تقسیم اوقات سره سم هسپانیې ته سفر کوي چې د روتا په سیمه کې د امریکا د سمندري قواو اډې ته ورشي او هلته د امریکایي قواو سره چې د مدیترانې په سمندر کې مش دی وغږیږي. د شنبې د ورځې زیات تمرکز په دوه مسلو و چې یو په اوکراین کې د روسیې د مداخلې د مخنیوي مسله وه او بل هم په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د دوام مسله. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. شمالی کوریا د تحت البحرین بالستیک توغندۍ وشتلې ده خو ظاهرا د وشتل کېدو نه وروسته دا ازمیخت ناکام شوه ده. د جنوبی کوریا خبری آژانس یانهاپ ویلی دی چې د توغندی ماشین چالان شو خو لس کیلومتره لار وهل نه وروسته په هوا کې وچاودید. یان هپو ویل دغه توغندی فقط یو سو کیلومتره لار او بیا د سمندر بل غاړې پورې ورسید، مګر همدغه سی یو امتحان د اپریل په میاشت کې هم ناکام شوی و. خبری آژانس ویلی دی چې پیونګیانګ نن د شنبې په ورځ دغه توغندی د شمالي کوریا د ختی ساحل نه د سینی په خارته نږدې د 2000 ټنه درانه تحت البحرین هوا ته وتوغو. د جنوبی کوریا د دفاع د وزارت مامورینو ویلی دی دوی دانشي تاییدولی چې دا توغندی د لویدو نه مخکې څومره فاصله تللی و، خو وی ویل چې شمالي کوریا د بالستیک توغندیو په امتحانولو د ملګرو ملتونو د پریکړو نه سرغړونه کړې ده. چین او روسیه په پیونګیانګ باندې اعتراضونه کړي دي. د امنیتي چارو تحلیلګرانو ویلي دي احتمال نه لري چې شمالي کوریا د داسې ټکنالوژي ولري چې د تحت البحرین نه بالستیک توغندي ولي او هغه دې بیا کامیاب شي. امریکا دوه روسی ډیپلوماټان د دې لپاره د ملک نه ایستلي دي چې په ماسکو کې د امریکا په ډیپلوماټ د روسی د پولیس د برید انتقام واخلي. د خارجه وزارت نتاق جان کربی د جمعې په ورځ ویل چې دوه تنه روسی مامورین د جون په 18 تاریخ د ملک نه ویستل شول. د دینه دوه هفته مخکې یو روسی محافظ په ماسکو کې د امریکا د سفارت نه بار په امریکایي ډیپلوماټ باندې برید کړی وو. کربی ویل سره د دې چې امریکایي ډیپلوماټ ځان روسی محافظ ته معرفي کړی وو، خو هغه بیا هم ور باندې برید وکړ. د روسیې د خارجه وزارت نتاق د دې هفته په شروع کې ویل دغه امریکایي مامور د سی آی ای جاسوس وو، ځان یې نه معرفي کاوه او روسی ګارد هم په سپېړه ووه. کربی د روسیې دغه تورونه رد کړل چې هغه د سی آی ای جاسوس دی، او روسیه ویلی دی دغه پولیس اصلا د یو ناپیژندل شوی شخص نه د امریکا د سفارت د حفاظت په خاطر دغه کار وکړ. د جمعې په ورځ په امریکا کې مظاهره وشوه او ټاکل شوی ده چې نن او سبا نورې مظاهره وشي. دا مظاهره چې د بلک لایفز میټرز موومنت یعنی د تور پوستانو ژوند هم ارزښت لري په نامه کیږي، د دې لپاره کیږي چې د تور پوستانو د ژوند سره ملاتړ وخوري او هغه ډزې وغندي چې د دې هفته په شروع کې د پولیسو مامورانو یو تور پوست امریکایي په مینیسوټا کې او بل په لویزیانا کې وشت او ویواژه. د دغه دوه کسانو وجل کېدل د پولیسو لخوا د افریقایي له اصل امریکایانو د وشتلو په لړ کې تازه پیښې دي چې کیږي. سیوز فضایی بیړۍ چې درې فضانوردان پکې دي نن سهار وختي فضایی بین المللي سټیشن ته ورسید. دغه سټیشن د ځمکې نه 300 کیلومتره لرې دی. د ناسا فضانوردان کتلین روبنز، روسی فضانورد انتولی ایوانشن او جاپانی فضانورد تکویا اونیشی د پنځشنبې په ورځ په قزاقستان کې د روسی د بایکنور د فضایی مرکز نه هوا ته ولاړل. دغه فضانوردان درې میاشتې د ځمکې په مدار کې پاتې کیږي. روبنز د سرطان او میکروبي ناروغیو سیرون کړه او په فضا کې د ډي ان ا تحقیق کوي. دا فضانوردان په دغه مرکز کې د دوه نورو فضانوردانو سره ملګری شوی دی. شمالي کوریا د تحت البحرین بالستیک توغندی وشتل دی، خو ظاهرا دغه توغندی ناکام شوی دی. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، مخکې له دې چې موږ لاړ شو د شیندلو مرغلرو پروګرام ته، باید وایو چې موږ دوه راپورټ لرو. لومړی راپورټ دا دی چې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې په دوهمه ورځ د ناټو عمومي منشي اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ماموریت موده د 2014 کال څخه وروسته دوام کوي او تر 2040 کال پورې له افغان پوځیانو سره د اوږد مهالو مالي مرستو ژمنه وکړه. زموږ همکار احمد کیپ دوست چې د افغانستان په تړاو یې د ناتو بحثونه تعقیب کړي او دا رپورټ یې راستولی دی.
د ناتو د غونډې په دویمه ورځ افغانستان د اجنډا په سر کې و. لراسته سملاسي وروسته د ناتو منشي یانس ستولتنبرګ ویل چې دوی د افغانستان په اړه درې مهمې پریکړې کړې دي. د ناتو ماموریت غزول شوی، افغان ځواکونو سره مالی مرسته دوام مومي او درې مهاجر منه ده چې لمخې ناتو له افغانستان سره خپل سیاسي او امنیتي همکاریو ته دوام ورکوي. وروسته ټینګار دا و چې افغانستان به یوازې نه پریښودل کیږي.
د ناتو رواني سرمشري چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت د برخلیک په اړه خبرو نتیجه ورکړه. اوس معلومه شوه ده چې لرمان کال خبر اخوا په افغانستان کې د پریکند ملاتړ په نامه د ناتو ماموریت غزول شوی او ورسره جوخت له افغان ځواکونو څخه ملاتړ یقیني شوی ده.
موږ په سر کې ژمنه وکړه چې د خپل قاطع ماموریت موده له 2014 کال څخه ور اخوا وغځوو. مال جمهور رئیس اوباما څخه هم د امریکایي ځواکونو د شمیر په تړاو د هغه د مهمه پریکړه لعمله مننه وکړه.
د ناتو
عمومي منشي